ساعت لس بجی شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې پر راپورونو سربیره اونیز پروګرامونه مخکښې ښځي او ژوند په شیبو کې هم لرو. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تا کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به د کابل ښار د ګانیزم په اړه اساسي پریکړه وکړي. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې چاودنې د یو شونځي دوه زده کوونکي چپیان کړي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلامي دولت معاصر تعاون بللی چې د پوینا د نړۍ امنیت یې ګواښ پېښ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به د هیواد د ملي امنیت شورا په دوه اونۍ کې د کابل ښار د ګارنیزون په اړه اساسي پریکړه وکړي. د پرونول چې د افغانستان د وسلوالو قواو د اعلی سرکمندان په توګه به نهایي هڅه وکړي چې په هیواد کې سوله ټینګ شي. ولسمشر غنی چې د کورنۍ چارو په وزارت کې دغه وزارت چارواکو او مامورینو سره لکتنی ورسره خبرې کولې، د ملي پولیسو سرشندنې وستایلې، ویل چې په خپل به د ټپیانو عیادت وکړي. ولسمشر غنی ویل په امنیتي ارګانونو کې به د سهمیو پر اساس مقرره نه کیږي، بلکه هر څوک چې امنیت کمانډان ټاکل کیږي په خپل بور سره مرکه کوي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي موږ باید له افغانستان څخه د خپل روزونکو سرتیرو په ایستلو کې له احتیاط کار واخلو او باید په بیړه له هیواد څخه ونوزو. اورزولان ون ډیر لند شنبه په ورځ په یو نصافي سفر د افغانستان شمال ته تللی و او هلته د افغانستان د ملي اردو له چارواکو او جرمنی سرتیرو سره وکتل. نوموړي په مزار شریف کې خبر اعلان تول د حقیقت په پام چې موږ اوس نو سوالي افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد امنیت وساتلو کې څومره بریالي وي او څومره مرستي او ملاتړ ترتیا به ولري، موږ باید د خپل روزونکو ځواکونو په ایستلو کې احتیاط کار واخلو. د نوموړي په وینا وسلوال طالبان په خپل ټول توان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت چې له هم د انتقال په پړاو کې دی بي ثبات کړي. د جرمني د دفاع وزیر په وینا له هم دې کابله دا ډیر مهمه ده چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږو او هغوی ته وښیو چې دا ګواښونه جواب څنګه وایي. د هلمند چارواکي وایي یو پلاوی ټاکلې څو وسړي چې په دې ولایت کې وجلسي مې پاکان سمیت د امنیتي ځواکونو په همغږي تللی و او کنه. پرون د شوراوک په سیمه کې د سټار لاین په نوم د موسی دولس مې پاکون کې د طالبانو په یو برید کې وجلسول او شپږتن نور ټپیان سول. د هلمند د والی ویان پرون ازادي راډیو ټول سره لدی چې مې پاکون کې هر ځای ته د تلو اجازه لري، خو دې باید هر سمیت تک له امنیتي ادارو سره همغږي کړي. نو موړي ول په دې اړه په سیمه کې د دې مې پاکون کو کار له امنیتي ادارو سره همغږي سوي و کنه د چړن یو کم سن ټاکل سوي دی.
دوی څنګه صحیح ته وتلې دي د لکمو مهندې څخه وتلې او یا هم بل کوم داسې موضوع ده؟ نو په یو لبان موږ کومه هیڅ تاسو لیدي هغه به صحیح ته دی او په دې لبان موږ ته کامل کې چا سره ودی.
وسلوال طالبانو په خبر پانه کې په شوراباک سیمه کې د دولس مې پکونو د وجل مسولیت منلې او ویلې دي دا د ملي اردو سرتیري ول چې د طالبان لخوا یې شو دلسي مینو نه پاکول. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې چاودنې د یو شونځي دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د دې ولایت امنیت کمانډان ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د همدې ولسوالۍ د بارباد په نوم شونځي مخ ته د چاودیدونکو توکو لامل سوي ده. نو موږ زیاته کړه چې د پیښې په اړه پولیسو پلټنې پیل کړي دي. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثار سر په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 نوي پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند 9 افغاني دیر شپله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 دیر شپله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 ویا پوله، زر ایراني تومن 14 افغاني 9 پوله او زر پاکستاني کلدار 1502 افغاني. بیا هم شرغلست. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلامي دولت معاصر تعاون بللی چې د پوینا د نړۍ امنیت یې ګواښ پېښ کړی دی. د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي چې امام علي رحمان په دې اړه هم اندېښنه ښودلې چې په سلګونو ځوانان له تاجکستان څخه تللي او په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو ځای سوي دي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د تاجکستان امنیتي ځواکونه اټکل کوي چې د 300 په شاوخوا کې د تاجک اتباع سوریه ته په جګړه کې د ګډون لپاره ول ورغلي دي. د دوی څخه تر اوسه 50 کس وژل شوی. رحمان ویلي دا ځوانان چې کله بیرته خپل هیواد ته راستنې ستنیږي خپلې ټولنې ته بې ثباتي راوړي. د تاجکستان ولسمشر دا د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی، ځکه د ده په وینا دا کسان په عراق او سوریه کې د سختدریځو ډلو لخوا استخدام سوي دي. په نومبر کې تاجکستان اعلان وکړ چې د جماعت انصار الله په نوم د ناقانونه ډلې 12 کسان یې په سوریه کې د جهادي ډلو سره د تړاو په شک نیولی دی. د ډسمبر په پیل کې هم حکومت 50 کسان په دې شک ونیول چې په سوریه کې په جګړه کې د ګډون لپاره استخدام سوي وو. د بریتانیا د دفاع وزیر میچل افالون لخلې ویور برتانوي ورسپانډ ویلي چې هیواد یې غواړي په عراق کې خپل سرتیرو شمیر زیات کړي. په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ ټلیګراف ورسپانډ خبره کړې، افالون ویلي عراق ته تلونکي برتانوي سرتیري به هغو حکومتي عراقي ځواکونو او کوردي پیشمرګه ملیشو ته روزنه ورکوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جګړه کوي. نوموړي همدارنګه ویلي له برتانوي روزونکو سره به د دفاع لپاره د ساتونکو یوه وړه ډله هم واستول سي. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلي حکومت یې تر اوسه د هغو سرتیرو شمیر نه دی ټاکلی چې د دې ماموریت په ترڅ کې به یې عراق ته استوي. دا مهال بریتانیا په عراق کې 50 تنه سرتیر لري چې د عراقي او کوردي امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. او په واشنگتن او مسکو کې چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن یک شنبه په روم کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروب سره وګوري. دوی دواړه په داسې حال کې سره ګوري چې د اوکرين په ختیځ کې د روانې شخړې له کبله د دواړو لورو اړیکې ترنګلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریاب ګوف وایي لاوروب له جان کیری سره د مسکو هغه اندېښنې شریکې کړې چې د امریکا په کانګرس کې د اوکرين د خپلواکۍ د ملاتړ د طرحې د تصویب له کبله لري. دا طرحه چې لا هم د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک ته اړتیا لري، پر روسیه د لا سختو بندیزونو او کیف ته د وسلو د ورکولو سپارښتنه کوي څو د روسولو بلتون غشتونکو خلاف ترې کار واخلي. ریاب ګوپولی کچیر د اتر حملی سي مسکو به ځوابي اقدامات وکړي. دا تر دې مهاره پر د ازادي رادیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورسته خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شاخ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د دې خبرونه په دوام کې واوري. طالبانو له افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو په درشل کې ولې حمله زیاتی کړي؟
یو مهم راسته دي چې خلکو دا پیغام ورکړي چې نړیوال زی او افغانستان حکومت نشي کولای چې د افغانستان خلکو امنیت وساتي.
په دې موضوع د پاکستان د مشانو جرګې د غړي افراسیاب خټک نظر هم دراورو.
نو دا خو یو قسم ته دې سوالونه پیدا کوي او زما په یقین دی چې پاکستان به په کار دي د ټولو حالاتو جایزه واخلي او زر ګامونه اوچت کړي.
د جرمني دفاع وزیر وایي باید له افغانستان د ځواکونو په استلو کې احتیاط کار واخیستل شي. پر استقلال لسې له حملې وروسته د تیاتر هنرمندان وایي د هنر ته به شاوانه ډوي.
زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د افغانستان د تیاتر د روان لپاره ډیره غټه ضربه ده، خو په هیڅ وجه به دغه د مخ نیولو سبب ونه ګرځي.
د ریاو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د ژوند رنگونه لراورو او د غراس دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکشه شزي او ژوند په شیبو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د جرمني دفاع وزیر وایي باید له افغانستان د خپل روزونکو سرتیرو په استلو کې له احتیاط کار واخلي او په بیړه له دې هیواد ونوزي. اورجو لاون ډیرلین د شنبې په ورځ په ناڅاف په سفر د افغانستان شمال ته لاړه او هلته د افغانستان د ملي اردو له چارواکو او جرمني سرتیرو سره وکتل. نوموړي د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ او په دې هیواد کې په ورستیو نامنو یو هم څرګندونې وکړې. په دې اړه اجمل ان نور جزئیات افروي.
د جرمني د دفاع وزیر وایي موږ باید له افغانستان څخه د خپل روزونکو سرتیرو په استلو کې له احتیاط کار واخلو او باید په یو ناڅاپي توګه له دې هیواد څخه ونوسو. ورسولا وندرلن چې د شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر د افغانستان شمال ته تللی و، هلته د افغانستان د ملي اردو له چارواکو او جرمني سرتیرو سره وکتل. یو له دغه افغان چارواکو چې نوموړي ورسره کتلی د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کولی اردو قمندان جنرال زلمیوي ساده. جنرال وی ساده رډیو ته ویل چې د جرمني د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې هیواد به په لسو راتلونکو کلونو کې له افغانستان سره په پوځي برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. لدی وروسته د جرمني د دفاع وزیر اورسولا ديرلن په مزار شریف کې خبريالانو ته په څرګندونو کې ویل
Und da wir heute nicht wissen, wie
Germany د دفاع وزیر وایي دی حقیقت ته په پام چې موږ وس نشو ویلې افغان امنیت ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت په ساتلو کې څومره بریالي وي او دا چې دوی به څومره مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري همدارنګه دی ته په پام چې په کوم اندازه به دوی په خپل هیواد کې د بشپړو مسؤلیتونو د اخیستلو توان ولري زه په دې باور یم چې موږ باید د خپل روزونکو ځواکونو په ایستلو کې له احتیاط کار واخلو او بیړه په کې ونه
کړو
د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې ورستیو پیښو ته څنګه توګه په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز برید ته اشاره وکړه ویل په دې ورستوي کې ځینې ستونزې او په شاته ګونه و هغه ویل په دې برید کې یو مرستندوی کار کوونکی وشل شوی هغه زیاته کړه سره لدی چې امنیتي وضعیت ماتیدونکی دی خو مهمه ده چې محاربوي ماموریت پای ته ورسید او افغانان د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه اخیستو ته چمتو دي د نوموړي په وینا وسلوال طالبان په خپل ټول توان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت چې لا هم د یو انتقال په پړاو کې دی به سبا تکړي د جرمني دفاع وزیر په وینا له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېکو او هغوی ته وخیو چې د غواخونو ثواب څنګه وي د یادونې وړ ده کله چې د جرمني دفاع وزیر په مزار شریف کې د خپل سرتیرو په لیدلو بوختوه خبره شوه چې پلارې چې یو پوخانه سیاستوال دی په جرمني کې په طبي مرګ مړ شوی دی
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی په دوه ورځېنی سفر کوټې ته لاړ هلته د بلوچستان له سوداګرو او تجارانو سره ولیدل او په یو غونډ کې د دې ایالت او د افغانستان ترمنځ پر تجارتي اړیکو او د سوداګرو او صنعتکارانو پر ستونزو خبرې وکړې له کوټې څخه د سری رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور واوري
په غونډه کې پاکستانی تجارانو له افغانستان سره د تجارتي اړیکو په برخه کې افغان سفیر ته خپل ستونزې وړاندې کړې او د حل غوښتنه یې ځنې وکړه د چمن د سوداګرۍ د خونې مشر داروخان اڅکزی له کراچۍ بندر د چمن له لارې افغانستان ته د مالونو پر انتقال د بندي ستونزې یاد کړه
د تجار د پار د کراچۍ څخه د سست لارې د کراچۍ څخه د تورخم د لارې د کراچۍ څخه د چمن د لارې ودته د دادرې سر اپشن د د پارې کوم لارې د د پار شای کوم لارې د د پار غټوري په کار د چې پرغه باندې د ته اجازه دغه چې کوم د چمن لارې د دې څخه استلسوې ده د از موږ د پار چې دی نقصان هم دی او د تجارت د پار چې دی چې پر دې لارې باندې موږ تجارت ته ود ورکو دغه د پار رکاوټ دی
افغان سفیر جانان مسازی د کوټ او چمن تجارانو او صنعتکارانو ته د هغو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او ورته وویل چې د افغانستان اوسنی حکومت غواړي له پاکستان سره د تجارت او اقتصاد په برخه کې همکاري پراخه کړي او هغه توافقات چې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر په ترڅ کې سوی باید په عمل کې تطبیق شي چې له مخې به تر 2018 میلادي کال پورې له پاکستان سره د تجارت کچه له 2.5 میلیارد ډالرو 15 میلیارد ډالرو ته پورته کیږي
خدای غوښتي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ځانګړي ډول د اقتصادي همکارۍ په برخه کې به همکاري او پراختیا رامنځته کیږي لکه پخوا خو د پخوا نه هم زیاتې د افغانستان دروازې او غېږه ستاسو په مخ باندې خلاصه ده خاصه د تجار طبقې په مخ باندې د صنعتکار طبقې په مخ باندې د سرمایه ګذار طبقې په مخ باندې د دواړو ملکونو لارۍ او ټرکونه به د دواړو ملکونو په خاوره کې آزاد تګ راتک اجازه ولري
د کوټې د سوداګرۍ او صنعت د خونې مشر موسا خان کاکړ چې افغان سفیر ته بلنه ورکړې ولا هغه سره تر لیدنې وروسته ازادي راډیو ته وویل ډیری پاکستانی سوداګر او تجاران غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي خو که افغان حکومت ورسره همکاري وکړي او دوی ته د امنیت ډاډ ورکړي
چې په دواړو کې امن جوړ شي نو به خلک تجارت هم وکړي خلک به خپله ګرځي او خپل سر به محفوظ وي نو به خلک تجارت که افغانستان ګورمنټ زموږ خلکو ته تحفظ ورکړي خلک هلته سرمایهکاري لپاره تیار دي موږ ته ډېر کسان راغلي دي چې موږ هلته سرمایهکاري کوو
شاغلی موسازی وویل د پاکستان حکومت اوس دا تصمیم نیولی چې له دې وروسته به د افغان ترانزیټ 95% مالونه په یوه ورځ کې او پاته 5% به یې په دوه ورځو کې له ګمرک اجازه ترلاسه کوي وایي که دا کار عملي سي نو افغان ترانزیټ به په ډېر لږ وخت کې زیاته وده وکړي او له دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت هم زیات شي شاغلی موسازی بلوچستان له افغانستان سره د اقتصاد په برخه کې ډېر مهم ایالت وباله
د بلوچستان صوبه د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري د بلوچستان اقتصاد د دې په ځای چې د پنجاب یا د پاکستان د نورو سیمو سره نږدې ارتباط ولري د قندهار د هلمند د غزنی او د کابل د اقتصاد سره نږدې تړاو لري او د هرات د اقتصاد سره برعکس د افغانستان د قندهار او هلمند او غزنی او هرات اقتصاد د دې په ځای چې د افغانستان د نورو ولایتونو سره نږدې ارتباط ولري او تړلی وي، د بلوچستان د صوبې د اقتصاد سره تړلی ده. ګوادر زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري.
پاکستاني سوداګرو له افغان سفیر وغوښتل چې د تجارانو لپاره د ویزې اخیستلو په برخه کې هم اسانتیا پیدا سي او له ویزې سره د وینې د معاینه کولو شرط ختم سي. افغان سفیر ډاډ ورکړ او ورته وویل چې هم به د تجارانو او موټروانانو لپاره په ویزه کې اسانتیا راولي او هم به ورسره د وینې د معاینه کولو شرط ختم سي، ځکه چې وایي هغه شرط د ایبولا وایرس د انتقال د احتمالي خطر له امله لازم ګرځول شوی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د شنبې ورځ په افغانستان کې یو بل خنړی ورځ و. په دې ورځ په هلمند کې وسلوالو طالبانو لشته لشه 12 ماین پاکان ووژل. په کابل کې په یو بریډ کې د ستري محکمې یو چارواکی ووژل. ورپسې په همدغه ښار کې د ملي اردو پر یو بس بریډ وکړ چې لکبلې لشته لشه شپشتنه سرتیری ووژل شول. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان په وتلو دي، ورستیو ناکراریو اندیشنې زیږولې دي. د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څوي له اجمل اندی وابري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د نوي حکومت د موثریت په اړه په خلکو کې د اندېښنو را پیدا کول او په افغانستان کې د مشخصو سیمو پلاندې کولو کې د طالبانو پاتې راتلل په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو عوامل دي. په دې ورسوي کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیسته. یوازې د شنبه په ورځ په کابل او هلمند کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 900 زیات کسان ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دې بریدونو د زیاتېدو د علتونو په اړه زړه راډیو ته وویل
چې مخالفین کوشش کوي تر څو د انتحاري بریدونو ستراتیژي کې خلک د افغانستان خلک د دې نوی حکومت او راتلونکو وړاندې نا امید کی. یعنی یو مهم دفتر چې خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نړیوال زی او د افغانستان حکومت نشي کولای چې د افغانستان خلکو امنیت وساتي. یو د مهم اهدافو د دې بریدونو تر شا دا هم دی اوس د افغانستان ټول امنیت مسجد ملاکو سپارل شوی دی. نو متاسفانه د دښمنان هم کوشش کوي چې دا فرصتونه استفاده وکړي د دې بریدونه د نړیوال د ځواکونو د وټلو په برخه کې کوم مستقیم اړیکه یا ارتباط نه لري، خو نور اهداف چې متاسفانه دغه ترهګر ګروپونه د دوی هغه کسان چې ملاتړ ځینې کوي مختلف اهداف مخته وړي.
خو سره له دې هم ښاغلی صدیقی وویل چې د افغانستان په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه شوی او ناکراری یوازې په درې څلور ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان پوینا د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتی ادارې په ګډه پر یو شمیر داسې طرحو پلانونو چې لمخې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بریدونو مخاوني ولشي کار کوي.
اوس مهال د افغانستان نوی حکومت ولسمشر او ټول سره په ګډه کار کوي تر څو امنیتی ځواکونه نور هم تقویه شي، ظرفیتونه لوړ شي، خاصه زموږ کشفي استخباراتي نهادونه باندې کار وسي، پنګه چونه وسي، څو وکولې سو چې د هر طرحګری او تورستي بریټ مخنیوي وکړو او د دې دغه تورستان چې مخارونو کې ځپل دی دی پیدا کو او فینډو چې خپل هدف ته ورسیږي.
صدیق صدیقی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ول مورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درایو پاک سریت د ناتو او افغانستان ترمنس لاسلیک شوی امنیتی تړون هر کله وکړ. دا د تړون لمخې د نوې کال لپاره روسه بناټو په افغانستان کې محاربوي ماموریت پایت رسوي او د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې ماموریت پایلوي.
په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقی څرګندونه اوریدي چې د وروستیو نامنیو د زیاتېدو د اولیم د عواملو په اړه نظر څرګندو. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې که چیرته د افغانستان روسي حمله په همدې شکل دوام وکړي، د افغانستان او پاکستان اړیکې به خراب شي. شاغلی خټکول چې پاکستان باید په دې برخه کې اقدامات وکړي، کني د دې په وینا یو ځل بیا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو بل د تورونو لړۍ پایل او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به چې پاکستان ته د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غني له سفر سره بهتره شوې دي خراب شي. افراسیاب خټک دا خبره په دې مرکه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار سره وکړه.
دا خډیره عجیب خبره ده. سوال د سوال ور خبره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس شاغلی اشرف غنی صاحب د اسلام آباد سفر نه وروسته هلته کې ډېر لوی حمد ډېر ګټیاد کې او دا ړوم بېزل جمی کې دا کار کېږي. نو دا خو یو قسم ته ډېر سوالونه پیدا کوي او زما په یقین دی چې پاکستان مثبت ته پکار دي چې د ټولو حالاتو جایزه واخلي او زر ګامونه اوچت کړي. که داسې نه وه نو د افغانستان په جمهور رئیس باندې به یقینا چې دباو زیاتېږي چې هغه دې یو قسم ته اوښي چې دی شاته څوک دي او چې هغه دا خبره وکړي نو خبره بیا مغزې ته لاړ شي چې دی به وایي چې دا کرنی صاحب به وایي چې دی تورونه لګوي او الزامونه لګوي. نو دا خو بیا خبره به بیا ورانه شي. نو
لکه چې تاسو ویلئ د پاکستان له موجوده رویې سره به کېدی شي د کابل او اسلام آباد اړیکې د پخوا په څیر بیا خراب شي. نو په داسې حالاتو کې چې نړیوال له افغانستانه وځي دغه خراب اړیکې د سیمې په امنیت څه اثرات غورځولی شي؟
نو د سیمې امنیت به بیا خرابېږي او دا خرابې به یوازې افغانستان پورې محدود بری دا بیا په ټول سیمه کې خرابې زیات شي. نو زما په خیال کې دا به هیڅ په ګټه نه وي او دا ډېر د افسوس پر خبرې چې په لوی سطح باندې دومره خبرې چې اسلام آباد کې وشوې د پاکستان سیاسي قیادت سره د پاکستان عسکري قیادت سره د پاکستان پارلماني قیادت سره رقم په ټولو سره خبرې وشوې او ټولو وویل چې په کار دا چې موږ ورورولي جوړه کړو تعلقات خصم کړو هغې نه پس دغه حملې او دا جنګ داسې تېزېدل چې دي یقینا چې د شوې خبره ده. او مان لکه چې ما ورکو اور داسې شی دی چې هغه بیا کور نه پېژني چې دا کور د چا دی کومه جنډه په لګېدلې ده کم رنگ دروازه ده دې ته بیا نه ګوري هغه بیا سوزول کوي او خدای مکه دا سوزښت بیا ټولې سیمې لپاره د نوي سرنه یو اور بل شي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسیوس آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغښنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم د کابل ورسپانو ته کتنه.
کابل چا پرسپانو د یک شنبه د ورځې په غنو کې په کابل ښار کې د پرونی حمله او د افغان ځواکونو د تجهیز په اړه لیکنې او تبصری کړې دي. ویسا خپلواکی ورسپانې لیکلي د ملي اردو پر موټر د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې 25 کسانو ته مرجو بلا وختي. همدې ورسپانې د پوځي چارو د کارپو عتیق الله امرخیل له قوله لیکلي په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو حمله ځکه ډېرې سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه او کشفي ارګانونه ډېر ضعیف دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د حملو د مخنیوي لپاره د ژر یوه نظامي کمیټه رامنځته او استخباراتي کشفي او بالاخره عملیاتي تدابیر دې ونیول سي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي د کابل وروستیو حمله وښوده چې افغانان لا هم د نړیوالو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. لیکوال افغان چارواکو ته وړاندیز کوي په کار ده چې له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په رڼا کې د دې جګړې روښانه تعریف پیدا کړي. د لیکوال په باور د دې سپیناوی به افغان چارواکي کوي او لس یې ترې حتمی غواړي. بل خپلواکي ورسپانې چې راغلي کلي کچیرې په هیواد کې روان وضعیت همداسې دوام پیدا کړي یوازې یوه لاره شته، هغه هم په بې ننګۍ سره د وسلوالو مخالفانو ارادې ته تسلیمېدل دي او بس. انیس دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او پخو وسلو سنبال سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې څو کلنې پرلپسې جګړې وښودله چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د لیکوال په باور اوس د دې وخت دی چې افغان ځواکونه د مرستندوی نړیوالو ځواکونو لخوا په داسې وسایلو سره سنبال سي چې په افغانستان کې د هر ډول حملو او ورانکارو کړنو مخنیوی وکړي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد د سر مقالې نوانده د سولې لپاره د ملي سیمه ییزو او نړیوالو کړیو د صادقانه مرستو په تمه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ښه به دا وي چې موږ په خپله په افغانستان کې خپلې وړتیاوې دومره لوړې کړو چې ګاونډیان جرأت ونه کړي چې د طالبانو لښکرې افغانستان ته راواستوي.
رحمت الله افغان د کابل ورسپانو ته کتنه وکړه. په کابل کې پاتې کیږي. په کابل کې د تیاتر د برخي فعالان او هنرمندان وایي چې په کابل کې د تیاتر پر مهال روسي انتحاري حمله به د دوی په فعالیتونو اغیز و نکړي. د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د حمله پر مهال یو بهرنی وګړی ووژل شو او په لسکونو افغان فرهنګیان او نندارچیان پکې ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه حمله د حقانی شبکې کړې ده. نور حال له کابل د اجمل تورمان پر راپور کې وابري.
کابو دوله سیزی مخ که کل چه کابل ده خپل منزی جگرو کور شو و بیاروست ده طالبان و سپین جنده پری وره پیده ده تیاترون لپاره ده کابل ننداری روان ستیج هم بیاو نچرخید. کابل ننداری زیان منش و ودانه ایوران او ننداره چیانی لطورخم او اسلام کلا هم پسی واوختل. خود ده هنر ارمر نشو. پیخور ده ریشی داران و پنوم ده افغان هنرمندانو ده دستی و تیاتر کوربه و چه نشتر حالی تکرار ندرلود. وز پختنه داده چه دوله سیزی روستا پا کابل که ده فرانسی پا فرهنگی مرکز که ده تیر پنج شنبه دورز زن و جون که حمله با پا افغان هنرمندانو که ده هنر مینه و وجنی که چنگا. ده کابل تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتی مو پختله ده.
ما حمیل عظم گای همکارایم ده دفتر
ما دا اوس لخپل همکاران سره وکتل هغه ویل چې موږ له داسې حملو څخه ویرنه لرو ځکه موږ د افغان ملت لپاره کار کوو د خپل خلکو درد بیانو حتی دوی ویل چې موږ حاضر یو چې همدغه نمایشنامه د ملي تیاتر لخوا بیا ولوبو زموږ وسله زموږ هنري ژبه ده او دا ډول حمله به کله هم زموږ روحیه ماته نه کړي
ورستی څو کلونه داسې دي چې د افغانستان د تیاتر د بیا ژوندې کولو لپاره هیلې ټوکې دي او په کابل کې د جرمني د فرهنګي مرکز ګویټې انسټیټیوټ په نوښت د تیاتر د شنونو پایل دغه هیلې خې غوړولي او یو نوې رنگ ورکړی دی. دغه مرکز د کلتوري چارو مسول ابراهیم هوتک هم وایي چې دا ډول حمله به د تیاتر د هنرمندانو فعالیتونه په هیڅ ډول ټکنی نه کړي.
دا باید په سخت الفاظ وغندل شي چې د هنر سره جفا کول دي. هغوی هیڅ ګناه نه لري، صرف د افغانستان د هنر او تیاتر لپاره، بلکې د سولې لپاره خپل آواز غړاو او هغوی سره داسې تیری وشي. نو زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د افغانستان د تیاتر د روان لپاره ډېره غټه ضربه ده، خو په هېڅ وجه به د هغه د مخې نیولو سبب ونه ګرځي، بلکې هغه هنرمندان چې په دې ډګر کې کار کوي هغوی به دا خپل هلې ځلې وساتي.
له انفجار وروسته د دردیدلي زړه درزا هغه تیاتر چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د فرانسې د فرهنګي مرکز په تالار کې ننداره وه، یوې ځانوژونکې حملې ناتمامه پرېښود. شاوخوا د شلو زخمی صورتونو زړونه له حملې وروسته بیا په درزا شول، خو یو بهرني پکې خپل سر وخوړو. د دې حملې مسولیت طالبانو واخیست او ویل چې یاد نمایش د دوی په ضد د فعالیتونو یو برخه وه. د افغانستان د تیاتر او سینما یو مشهور لوبغاړی ممنون مقصودی د سټیج پر سر د دې صحنې د بیا راژوندي کولو او بیا ځلي تکرار هیله لري او وایي چې په دې توګه باید د افغانستان د فرهنګ او هنر د مخالفینو څیرې وښودل شي.
زه فکر کوم دغه موضوع ډیره مهمه سوژه ده د تیاتریستانو لپاره. که چیرته زموږ تیاتریستان وغواړي د دغسې اعمالو او د دغه اعمالو تر شا د پلیدو افکارو څیرې یو وار بیا په سټیج باندې وښي، بیا د تیاتریستانو او د صادق تیاتر لپاره ډیره مهم موضوع ده.
یادونه ده چې په افغانستان کې لومړنی تیاتر د افغان تیاتریستانو لخوا د فتح و سقوط اندلس په نوم د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په پغمان نندارې کې ولوبول شو. د افغانستان د ملي تیاتر د مسؤلینو په وینا د تیاتري نندارو لپاره د مشهورې ودانۍ کابل نندارې د بیا رغولو کار چې د کورنیو جګړو په ترڅ کې سخت زیان لیدلی و 50% بشپړ او 25 نور به هم ډیر ژر بشپړ شي، خو خلک وایي که امنیتي پیښې همداسې وي روان دي نو نه به د کابل نندارې چوکۍ ډکې شي او نه به څوک د کوم تیاتري پروګرام د لیدو لپاره زړه خکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن عزیزی لوګر څخه وای دا ماین پاکانو نیول شوی قاتلان باید اعدام شي ترڅو مجرمان عبرت ترلاسه کړي. بل اوریدونکو چې د هلمند له مرجع څخه پیغام راستولی رحیم الله مقدس دی، وای د هیواد د وروستیو پیشو اصلي مسؤلان ولسمشر او همدغه راس د هغه اجرایی رئیس دی، ځکه چې د دوی د اختلاف په وجه کابینه نه ده جوړه شوې. غلام دستګیر له هلمند څخه لیکلی وای نن د طالبانو هغه خبره برعکس و چې ویل وی موږ د نړیوالو پر وړاندې جنګیږو او اوس چې نړیوال نشته په هلمند کې همدا خلک دي چې په یو بل خلک وژني. بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویل خبریالانو مننه کوو چې د خلکو مشکلاتو ته کتنه کوي او توجه کوي او د خلکو آواز تر چارواکو او خلکو پورې رسوي. محمد بشیر بخلانی لیکلی دی چې وای د ناامنیو علت دا دی چې د دولت چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته له مخالفانو سره جدي برخورد نه کوي. کله چې حقوقی ونیول شي نو یا خوشی کوي او یا هم د لنډې مودې لپاره په زندان کې ساتي. تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. دغه راز مخکښ شزو لړۍ هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. ساعت 10 بجې او 10 دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کول لپاره به د هیواد د ملي امنیت شورا په دوه اونۍ کې د کابل ښار د ګارنیزون په اړه اساسي پریکړه وکړي. د جرمني د دفاع وزیر وایي موږ باید له افغانستان څخه د خپل روزونکو سرتیرو په ایستلو کې له احتیاط کار واخلو او باید په بیړه له دې هیواد څخه ونه وځو. د هلمند چارواکي وایي یو پلاوی ټاکلې څو وڅېړي چې په دې ولایت کې وژل شوی منپاکان سیمې ته د امنیتي ځواکونو په همغږۍ تللی و کنه. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې نه سهار 14 د یو ښوونځي 12 کوونکي ټپیان کړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلامي دولت معاصر تاغون بللی چې د پوینا د نړۍ امنیت یې غواښ پیش کړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر میچل فالون له خولې وی برتنوي ورسپانې ویلي چې هیواد یې غواړي په عراق کې د خپل سرتیرو شمیر زیات کړي. او په واشنگتن او مسکو کې چارواکي وایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری بنن یک شنبه په روم کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروب سره وګوري.
تاسې زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اورئ شئ. که انټرنیټ تاسو ته لری نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو د مختلفو وختونو پروګرامونه اورئ شئ. اکثره راپورونه او خبرونه او مرکې الوستلای همشي. د دې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي خو تر هر څو وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
زدلته د مالونه خرڅوم.
کوم مالونه؟
دا غوي او پسونه او میخه د غشن کار.
څنګه د قیمت ارزانه دي؟ که څنګه
قیمت خدای ارزانه دي اوس
یو غوای په څو ده؟
یو غوای مثلا 1.5 1.5 ولکه 2.5 1.5 رقم رقم ته دي وزن پورې ده.
د 1.5 چې دي د وزن به څومره دي؟
دي وزن تخمینا 14 من 18 من راځي.
دا یو قصاب باندې خرڅوي؟
قصاب خرڅو خیرتي ولا بیا چچ پکاري بیا
تاسو خپل لکم جراولي
بخور نه
بخور نه په څو اخلي
الټرن کلدار حساب د بیرلار کې پرمټ راځي رقم رقم اصل کې محصول راځي ګمرکات.
یو غوای په څو درته تمامېږي؟
یو غوای دلته مثلا موږ ته ګټي 1000 روپۍ 500 افغانۍ داسې ګټي راته.
میاس کې به څو غوایان تراولي؟
میاس کې دوه پیری کې.
اره پیری کې څو مالای؟
اره پیری کې 10 مال سلويخ مال مال سره راځي.
که به څنګه په لار باندې خبر کیږي نه
مرګم شته او دولګي مرداريږي روغ سره ورسې به ښه غریبي کوي.
اوس خلک ډیر لدین شکایت کوي وای کار سم نه کیږي ګټه نه کیږي تا کار بار څنګه ده؟
شکر ده خپل کاروبار باندې شکر کوم.
میاس څومره عاید لري؟
ولا معلومه ده 1000 2000 15000 کار کوي.
ښه بیا سر تر بیګا دلته وسره مصرفي
سر تر بیګا هم د خپل کار کې مصرفي
هم دلته ساتي بیا
دلته سات
یوازې دلاله ول مول نه لري کړي ساتلم
ساتلم شته دلاله ول مشته دي
وګانیم دي
وګانیم دي
وو په څه ده
وا مثلا رقم رقم غواړي دوه منه شو دی او کېبل په شل زره یبل په 10 زره
یو لکه شل زره
افغاني وو
دوه منه شو دی کې په وخت
وخت
ښه د زره تی غواړه
دوه د ورځې دوه منه شو دی کې دوه منه دوه نیمه شو دی د ورځې کې وخت نه کوي وطني وګانی سلوي زره 500 روپۍ دي تمام ورس کې ومن بیس چاره کې شو دی کې سختي لري
او سله غوړي
او سله غوړي ډیر.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
مخکخه خزي
خپل ځان معرفي کړی او دارته وای چې چیرته لمنه ستکړه پایل کړی.
زه شکریا صفیمه او مخبل لمنه زدکړي په سلطان لزی مکتب کې پایل کړی او مکتب مې یعنی خوانځي مې ملته ختم کړی او ورسته لاغینه د بلخ پانتون ادبیات څنګه د جرنالیزم ډپارټمنټ نه فارغ شوم په 1990 کال کې. مخبل یعنی فعالیتونه په ټولنه کې کله چې محصل او مینې د دریم ټولګي نه مې پیل کړي او یعنی دا چې ټولنې ته وتلی یم او د خلکو سره مې کار کړی نو د هغې وخت نه تر اوسه پورې تقریبا 15 یا 16 کاله کېږي چې کار کوم.
کله د خپل ټولنیز فعالیت په برخه کې راته وایي چې ډېری په کومه برخه کې مو فعالیت درلودلی او کوم سیمو تر پوښښ لاندې درلودلی؟ یوازې مزار وکړو نورې سیمې هم وي.
داسې ده چې زه د بلخ ولایت کې پیدا شوې یم او بیا وروسته د مزار شریف ښار کې مې زده کړې ټول همدلته کړي او همدلته مې کار کړی. یعنی کوم بل ولایت ته نه یم وتلی نو د هغې لپاره زما فعالیت صرف د بلخ ولایت کې وي. یعنی کله کله هم نور ولایتونو کې کله چې کوم ځای کې ما کار کړی که ضرورت و نورو ښځو سره هم یعنی په شمال کې لکه سمنګان او جوزجان یا فاریاب سرپلال ته هم د مطرح ښځې پېژنم او اړیکې لرم ورسره. خو ما خپل لومړني کارونه د رسنیو سره پیل کړي ځکه چې ما په ژورنالیزم څنګه کې زده کړې کولی او مینه هم لرم دې مسلک سره. نو ما لومړی ځل د یو نشریه نه شروع کړې چې په هغې کې مې کار کوه او مدین مسله ومه. په هغې کې د نورو محصلینو او استادانو دې سره مې اړیکې ډېرې وې د بعض موادونو په تهیا کولو کې. یعنې طبعا کله چې څوک د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي نو د هغې سروکار ډېر د ټولنې سره وي. خو ما بیا ربیع بلخی رادیو سره کار شروع کړی چې هغه هم د ښځو رادیو ده او یعنی د همغې لومړي ګامونو نه ما له ښځو سره کار کول پیل کړي چې هلته مې هم خپرونې ښځو ته درلودلې. یعنی حقوقي خپرونې ښځو لپاره او ګردۍ میزونه همدارنګه خبرونو بخش مې هم کار کوه او ترجمه او ځینې نور کارونه.
که د ښځو په برخه کې راشو خبرې وکړو په ټولنه کې د دوی په وړاندې وضعیت څرنګه ارزوي؟ تاوتریخوالی موجود دی که نه دی موجود په بلخ کې؟ که موجود دی په څه ساتنه کې دی؟
مننه ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړه. نو ما وویل چې ما لومړی ځل کله چې ټولنې ته وتلی یم د ښځو سره مې یعنی یوازې ښځې نه دي په ټولنه کې یعنی د ښځو برخه کې کار کوي ټول ټولنه کې ټول خلکو سره مخامخ کېږي. یعنی زه دل پر مشخص د ښځو په برخه کې هم چې مې مختلفه ځایونو کې چې کار کړی د ښځو په برخه کې بېلابېلې ستونزې مې کتلې دي. مثلا که په رادیو کې همدارنګه او وروسته له هغې نه مثلا ما په یو پروژه کې کار کړی چې د اړیکو په برخه کې و خو زراعتي پروژه وه. مګم بیا هم کله تلم او کلي او بندونو ته مونږ تلو او ښځو مو کتلې چې هغې څه ستونزې لري سخل مثلا د کورنۍ سره خپل مرسته کوي او کار کوي څونه هغې ستونزې لري. نور شمالي ولایتونو ته مونږ تلو او ښځې هلته هم ډېرې ستونزې لري. مثلا دقیق اقتصادي ستونزې دي چې هغې ډېر د ستونزو سره مخ دي او سخت سخته شاخه کارونه کوي چې کولی شي خپل کورنۍ ته مرسته وکړي او یو مړی ډوړی پیدا کی
د تشدد په اړه کې وایي تر تخې خالي په اړه د مقابل کې پڅ ساتي
یره تا باندې کله چې زدم دې زنه تاسو ته وایم کله چې هغه اقتصادي ستونزې لري نو تبان تشدد او خشونت کوم مثلا کومه خزه چې توانایونه لري سم کارونه کې هغه بده خشونت سره مخې ده کورنۍ خانه ممکن یا هم هغه خپل پر ذکر کی او یا هم په زور په باندې کار کی کنه همدارنګه ما په بل ځای کې انډیا کې کار کړی د خزو په بخش کې چې هغه دې مثلا سیاست یا عذاب سره کار کوي په هغې برخه کې مې هم د ښځو په اړه معلومات پیدا کړی چې دلته هم په سیاسي ډګر کې هم ښځې ستونزې لري مثلا د کورنۍ خونه محدودیت شته یا همدارنګه مثلا ښځې نشي کولی د امنیتي لحاظ نه د علمي خپل علمي پوهې لوړ کړي او خپل اګهیي خپله ولري او پوه شي چې هغې د سیاسي برخه کې څخل فعالیت وکړي که نه دلته هم خپل خاصې ستونزې درلودې او اوس چې وروسته له هغې نه زه دلته کار کوم چې دا یو مدني ټولنې غونده د ښځو شبکه ده یعنی ای ډبلیو این د ښځو شبکه ده چې د دې مرکز کابل کې دی او دی ډېر یعنی فعالیتونه لري چې دی ډېر د چې ورته وایي دادخواهي یا دادغوښتنې په برخه کې کار کوي ښځو لپاره چې دلته هم مونږ د ښځو خاصې ستونزې ګورو دلته زه فیلان چې کار کوم مونږ په درې ولسوالیو کې کار کوو چې شولګره ولسوالۍ کې او د ددی او نرشی په دې درې ولسوالۍ کې کار کوو چې مونږ ښځو ته د دادغوښتنې شېوې چې هغوی څخل مثلا خپل ستونزې حل کړي او څخل خپل په هغه ځای کې چې دی ژوند کوي نورو ښځو ته چې هغوی ستونزې لري مرستې کوي ورسره و
که در ته وایي چې یوازینی دلیل چې تاسو دومره پرمختګ وکړ عوامل یې په څه کې و د تاسو د بریا تر شا کوم مسایل پراته دي
دا چې زه وتلی یم ټولنې ته کار کوم او مینه لرم چې باید کار وکړم او مخصوصا ښځو لپاره چې دی ډېرې ستونزې لري او غواړم چې په دې برخه کې کار وکړم یا زما یوازینی دلیل اول دا دی چې لومړنی حمایت چې دی هغه د کورنۍ خونه ده چې کورنۍ موږ ته اول چانس راکوي او وروسته له هغې نه زما خپله علاقه وه چې ما وغوښتل چې مثلا زه مې خپل زده کړې پای ته ورسوم او وغواړم چې ټولنې کې کار کوم مثلا خامخا کله چې سړی ټولنې ته وځي کار کوي د بېلابېلې ستونزې سره مخ کېږي نو هغه چې د سړي خپل مینه او کوشش نه وي بیا سړی نشي کولی چې کار وکړي
راتونکې د څومره تاسو خوشبینه او نورو ته غواړي چې ټولنه کې فعالیت لري خو ځینې مسایل مانع کېږي په څه ډول دوی وکولی شي چې هغه خپل هدف لکه څنګه چې تاسو ورته رسېدلی دوی هم ورته لاسرسی پیدا کړي
باید موږ خوشبینه اوسېږو دې ته چې ورځ تر بلې باید یعنی پیشرفت وکړي او موانع لري شي دا په خپله چې کله آرامي اوسېږي او امنیت اوسېږي ښځې وکولی شي چې زده کړې وکړي دا خپله هغې ته د دې زمینه ما سیدی چاغي خپل پرمختګ کوي زما پيام هميشه خزو تمداد چيزه هغه ګور ما هم کله چي ټولنه یې هغه ته وایم او کوس زما راګم اوریده رادیو د طریقه زما پيام ده د خزو ته چې خزي باید ونه وی چې مونږ نشو کولای یعنی مونږ خزه ستو مونږ کوم کار نشو کولای یا د نو پرسنټ کې یا داسنز دي نو کاري په ځان باندې اعتماد او باور ولري او کوشش وکړي هغه خپل هدف ته خامخا رسیږي اتمن برسیږي یعنی مبارزه او کتاب ان جوان ټول مبارزه ده او کله چې انسان هدف لري او هیڅ انسان هم به هدف نه دی هغه وزن ته هدف ټاکي او زیار به باسي نو هغه ته برسیږي اتمن
شیبوکی
جوړاون کای اومان یزای
عزت منو اوریدونکو سلامونه می و منای ته چارمغز و ناتو کاله می ونیسی په افغانستان کې کوم ډولونه پیژندل شوی او د کومې سیمې ښه چارمغز دي. خپرونه مو همدې میوې ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدي به یې درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، چارمغز ګرده میوه ده، دوه پوټکی لري، یوې زرغون وي چې بیا څه موده وروسته وچیږي او غورځي، بلې کلک د لرګي پوټکی دی چې مغز پکې خوندي وي. ونې څنګهوره او پاڼې نسبتا غټې دي، له لسو تر څلوېښتو مترو پورې لوړیږي. لرګی یې کلک او مقاوم دی. نور معلومات به د کرهنې وزارت د مغزدارو میوو د تحقیقاتي انسټیټیوټ غړی سید حسین علوی راکړي.
چارمغز د مینې پاړه واحد نظر نشته. ځینې وایي چې د چین ونه ده او ځینې د ایران بولی. په افغانستان کې په دې اړه تحقیق نه دی شوی، نه د معلومه چې دلته به کله راوړل شوی وي. حتی د ډولونو په اړه هم دقیق معلومات نشته. موږ یې صرف همدا دوه ډوله پیژنو چې یو یې خلک کاغذي بولي او بلته یې مټکور یا کورک وایي. چارمغز د افغانستان له جنوبي ولایتونو رانیولې ده تر بدخشان پورې کیږي. په نورستان کې ځنګلونه دي، په کاپیسا کې شته، د کابل پغمان همدا چارمغز لري.
چارمغز په کومو سیمو کې ښه وده کوي؟ یو ځل بیا ښاغلی علوی.
چارمغز په هغه سیمو کې ښه وده کوي چې ژمی سوړ او دوبی ګرم خو مرطوب نه وي. بدخشان یې ښه مثال دی. چارمغز په حمل کې ګل کوي او د میزان په میاشت کې حاصل ټولیږي. زموږ په وطن کې تکثیر د تخم له لارې کیږي، د پیوند په شکل لا نه دی رواج شوی. تاسو یې د ونو د فاصلې خبره وکړه. ما په بدخشان کې باغونه ولیدل، هلته فاصله له لسو تر دولسو مترو پورې مراعت کړی وه. زما په خیال دا مناسبه فاصله ده، ځکه د غوزانو ونه ډیره غټیږي، څنګه وروي.
د چارمغز ونه څو کاله حاصل ورکوي؟
چارمغز ډیره با ارزښته ونه ده. په امریکا کې یو ډول شته چې مغز یې تور دی، له مغزو یې خلک استفاده نه کوي، لرګیو ته یې ږدي. لرګی ډیر مقاوم دی. متاسفانه مونږ دا ډول نه لرو. بل مشکل دا دی چې موږ لا اوس هم د یو ډول چارمغزو باغ نه لرو. موږ نشو کولای چې د چارمغزو نیالګي پیوند کړو. دا یو څه ستونزمنه چاره ده، نو هیله مې ده چې پیوند یې رواج شي. دا ډیره مقاومه ونه ده، اتیا او تر سلو کلونو پورې حاصل ورکوي.
له ښاغلي علوی به دا هم واورو چې ولې د چارمغز ونې کمی دي.
دا چې ونې ولې کمی شوې دي، دا مختلف عوامل لري. یو خو دا چې زموږ په هیواد کې چارمغز د زړو له طریقه تکثیریږي، خلک یې زړې کوي، نو ژر په حاصلو نه راځي. خلک یې ځکه کرلو ته زړه نه ښه کوي. بل د خلکو ځمکې کمی دي او د چارمغز ونه ډېره ساحه نیسي. دریم دا چې کومې ونې مو چې لرلې، هغه هم خلکو په تیرو کلونو کې ووهلې. د لرګیو نرخې ښه و، نجارانو د فرنیچرو لپاره په ګرانه ورنه اخیستې. نو یو څه د خلکو خواري ورځې هم له منځه وړي. زما هیله ده چې مسؤول چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې پیوندي شکل یې رواج شي. موږ به وشو کولی د ډېرو ښو چارمغز ونې چې حاصل یې په مارکیټونو کې ښه بازار لري پیوندونه ولګوو، او دې کې به مو باغدارانو ته ډېر څه ګوتو ته ورشي.
د کابل منډوي ډیری دکانداران وایي چې نن سبا د جنوبي ولایتونو چارمغز ښه بازار لري. کیمیاګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی به راته ووایي چې دوی چارمغز په څه نوم یادوي او په کوم سیمو کې ډیر کیږي.
مو په سیمه کې چارمغز ته غزغون یو ډیر کرل کیږي، او په دا خاص کردا سی بغه کې سیمو کې کیږي چې کوم ځایش شګه ولري، لکه د خوړ په غوړ یو یا غریزي سیمه کې ډیر کیږي. مو طرف ته غزغون په درويخه کې ډیر کیږي، او مو ته یو کله نمي غلط ډیر دي ستیا کې ډیر کیږي، او شمخیلو طرف ته ډیر کیږي. مو طرف ته دا چارمغز چې دا خل ډیر ګټور ګڼي، ځکه چې چارمغز مات کې د سیمزغو غوند کلری، نو خلک چې دا دماغ ته ډیر خدي او قیمته ډیر لوړ وي، په 2 روپے 3 روپے یو دنا خرڅوي. او بعضی خلک چې څوک د 35 شپک غوړ غوړ چرمغو لري، هغه چې د موی چینل لرونه خرڅوي نه ځان ته ساتي. بیا د مو خل داسې چې دا وغز مانس کې یو پردا ده، دغه پردا جمع کی به وچ کی بیا وټ کوي د یو تلیکا دار ته چوي روزنه سونوره. نو هغه چې یو مې دې ته ډیر ګټور دی، یو د زړه ولونو ته دغه شون ته ډیر سخت ده.
ما شومان په چارمغز لوبي هم کوي. یو ډول د مردکه یو غوند کیږي، خو د کیمیاګل په وینا نور ډولونه هم شته.
مردکی په کوي کنه یو څو دانی کېږي په بل ولي په غوتو یو بل نه ګټي په بل لوبه په کېږي چې هغه یو سروای غونته او ته جوړ کې خو ځوانته نو د سلری نه ورچوي چې چا ورو غورځوره به بل نه دوا یا درې شرط په کېږي به تل خلی ځنا وخت کې داسې لوبه په کوي چې په لمن کې یا په چشي کې یو پنځه لاس دنیونی سي چې ټوک او جفت دغه یو بل سبب د لوبه په کوي
د خغلی کیمیا ګل په وینا د غزانو په زرغون پټ کې جنکی خیال هم برابروي
اول وزغون خو چې کله شنه وي د اول پونی چې روزي د غوخ کې جنکیر خلی مسواک په شکل وي غوخونه ډیر ښه صفه کوي او شاندې په سر کوي بیا چې کله وزغون شنه وي پټخ کې شین وي وغز کې نو غار خلی غونه شاندې باندې سر کوي د سرخه غونته
د کابل منډوي یو دکاندار براته ووایي چې منډوي ته ډیر غزان د کومو سیمو راځي او څو ډول دي
زمانم نجیب سبزای ده یو تند منډی دی دکاندارانو نه چارمخ زیاتره چارمخ سدی د زازوی نارضی شمال طرف راځي شمالی نه د جلیل او تکانیل طرف راځي زیاتره زازوی نارضی زیاتره چارمخ موسم دا موسم ده د دې زمي موسم کې زیات چارمخ دی سیزن ده یو خو کورک چارمخ دی چې هغه سختي یو د مغزی چارمخ دی خو چارمخ سدی د مغزی چارمخ دی زازوی چارمخ ده د مغزی خلک خلک د کاغذی چارمخ ده پوسې نزدیک نری هم مغزی سپین یا کاغذی ورته یو چارمخ غدی
خغلی یوسف زایبا د چارمغزو نرخ هم راته ووایي
منکی خو چارمغز 1400 روپیه یا 1400 نیولای تر 1400 روپیه 1300 دغه چارمغز دی مټکور چارمغز دی او خو قاضی چارمغز 1400 تر 1500 روپیه یو منده پوس سره او به پوس سره یو من تقریبا د 3000 روپیه تر 3500 تر 5000 روپیه یو منده
جیلانی خان د منډوی بل دکاندار دی و من د چارمغز پاړه مرکه ور سره کړی ده دلی د اوریدلو بل نه درکوم
داره تو هستی چه چو دولا چارمغز لره وست؟
من فیلن وست درید قسمان چارمغز لرو آلا اوسط و ادنا مثال کمزوری آلا چارمغز چه رازی دی پکتیا دی زیادتر دی زازوی دی منطقه خی چارمغز دی آلا چارمغز دی اغو دی بیا لغب سی بیا دی زادران و مثال دا دی خوش شارینه و منطقه سی دی اغا بی اوسط دی او بیا دی لغمان سی دی اغا بیا اغا که من خشتا خو یعنی کمزوری دی لغمان پغمان خی چارمغ لري یعنی د پکتیال چارمغ سره دومره زیات توپیر نه لري شکردرینه چارمغ راځي هغه هم خدي یعنی
د پکتیال د لغمان د چارمغ او څه فرق ده
پکتیال چارمغ دا دي چې سپین دي او خپل مغز یې دا غټ ده دانه یې غټه ده او بل سي دي ک پوسدار وخلې پوسدار مغز خوځي کورک نه لري نو د پکتیال چارمغ په دی باندې اعلی دي او مغز سپین ده لغمان چارمغ د مغز سور رنگ ده زیات بای پار سی دا اغا بیا زیاد دوم را سپین چارمغ دلتا اکثر هر ساله یو کلو دو کلو اخلی یا خارج لپاره یا دلتا نو اغا خشای او خوکوی زیاد دی پکتیا چارمغ زیاد خوکوی
و سه کال چنگه دی چارمغ و کاروبار چنگه دی دیر دی کم دی
سه کال چارمغ و چه و چمو ده مخ که زیاد هند تا زیاد خریدار زخ زیاد و چارمغم تقریبا من چلور زر دو سو آن چلور نیم زر پوری و چت سو سی تقریبا شپگ نیم و سو روپی پوری کلو آقا که تخی چارمغ و سم دا و سو شپگ نیم سو آنه که چارمغ کم ندی
چارمغز خلق معمولا چلا پار اولی
چارمغز اکثر چوک سی دوین غرد لری دیغ مریضان لپار زیاد خلق دا خوکوی او نور دا زمی موسم که توتو چارمغ دی کابل که اکثر خلق دا زیاد تقا که توتو چارمغ سر گردی دی چای سر اکثر وس دا مایده چارمغ غوزنه خزما یو مرګره یو ورځ راغه یغه ویل ما ته مایده چارما را ک زید په اکثر د مسالې کې وای زګړو ما دیګ مسالې کې وای دا ډیره خرازی مساله او نور د زنانه تایفه اخلي څو مثال د زمي یخ کې څو هغه ته نه جوړي چې کې دا شان او څو دا خلک اخلي د چارما دې سرلی موسم کې زیات څه دا د نوروز موسم کې بیا موږ نه د افمیوي په حساب مخلي استعمالي کې چارما
دا نمونه خلک په څه نمونه بولی دا نمونه ام راته وای
د زادران خصوصا د پکتیا خلک د ته منټک وای د زازوی خلک د ته وغزان وای او د مونږ د کابل دلته خلک ورته چارمغز وای
د کورک چارمغز پسیم خلک خبرې کوي د چاته مغز د سیدغه سره د سلی سم خبره نه خلاصيږي بیا وای سر د لکه کورک چارمغز دا ولی ورته وای
دا خو د سې حساب د چا کورک چارمغز په دې سې چارمغز مغز نه وزي یعنی هغه سره ډیر په تکلیف باندې هغه مغز نه باسي نو هغه یو سړی چې څوک پوي نو هغه چې مغز
محمد آصف همدرد په آسمایی واټ کې طبابت کوي دی براته ووایي چې یونانی طب کې له چارمغزو څه استفاده کیږي
چارمغز خو د ترو سفر یا ساينس په د باندې قینات کوو یا نه کوو، خو ساينس دا ثابت کړه چې چارمغز د ډیر مرزو جلوګری کوي او ډیر مرزو د فارم معاصر شي دی. چارمغز نه موږ څه بعضی مغزیات لکه چارمغز دی، پسته ده، جنگوزه ده، نور داسې مغزیات یو شرقه معجزات مغزیات دنه موږ یو ترکیبي ماجون جوړو. نو دا اصلا د رواني تکلیف لپاره ډیر معاصر تمامیږي، روحي تکلیف لپاره ډیر معاصر تمامیږي، او اصلا ټول دنیا په ثابت ده چې چارمغز د چربي د وینې لپاره یا کلسترول لپاره ډیر معاصر او ډیر مجهز ترین شی دی. چارمغز خوراک ته خاص ترتیب کول پکار دي چې کله انسان اول چارمغز خوري سهار په ناري د ډوډۍ سره یا د چای سره باید چې د درې دانو نه نیولې ته د وو دانو پرې وخوري، او دا په سهار په ناري ډیر معاصره تمامیږي. یا په مازیګر حالات کې چې انسان وجود وږی وي نو په دې دوه حالاتو کې ډیر معاصره تمامیږي.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه هم دومره وه. کوم راډیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یو په عزت اوسه.